السلام علیکم ستریم شی وخت په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته رابولم. د کندوز په دشتیارچی کې پرون بمبارو شو چې ویل کېږي په څو طالب مشرانو یو شمیر سربیره یو شمیر ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي. د دې پیښې د لا څېړنې لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکل شوی. په بهرنۍ موضوع کې موري چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان وایي اسرائیل د یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري. دا او نور ډیر مطالب تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوروي.
هم کړی د مهمو خبرونو سرخطه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر وایي د بشري حقوقو د څارنې ډله یې په کندوز کې د حقایقو په راغونډولو لګیا ده. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د افغان کډوالو د استوګنې موده د جون تر دېرشمې تمدید شوې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر نړیوالو غږ وکړ چې د یمن سره د بشري مرستو لپاره دې پیسې راغونډې کړي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یوناما ویلي چې په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو پر راغونډولو لګیا ده. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ویلي چې پرون غرمه د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د حملې په ځای کې د وسلوالو طالبانو غونډه چې د کویټې شورا غړي هم ورغلي وو روانه وه. د دشتیارچی ولسوال ازادي رادیو ته ویلي دي چې په سیمه کې پر یوه مدرسه بمبارد شوی دی چې په تلفاتو کې وسلوال طالبان او ملکي خلک شامل دي. خو د دغې پیښې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی خپور سوی. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو نظامي غونډه روانه وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر پر ټویټر په یو پیغام کې په جګړه کې پر ټولو شکیلو خواوو غږ کړی چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام وکړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویاندوایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې موده د جون تر دېرشمې نېټې تمدید شوې ده. قیصر خان افریدي نن له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري غواړي چې افغان کډوال په خپله خوښه او په امن کې خپل هیواد ته ستانه شي.
دا روان مهاجر چې کوم دا وی کوم پروف اف ريجستریشن کارت دی دا ری ایکستنشن دا 2013 د جون پورې شوې دي، یعنی د دیرشم جون پورې د دې میاز زیات کړل شوې دي او دا فیصله په کابینه کې شوې په مارچ کې. مونږ لکه همیش دا خبره کړې ده چې د روان مهاجرو چې بیرته چې کوم ستن واپس تک دی هغه باید چې والنټری سیفي ګریجولی او ډیګنیفایډ وي.
افریدی وویل لشتر روژه یو سلو څلوېښت زره افغان کډوال په پاکستان کې لا هم اوسي. د هغه په وینا تقریبا څلور سوه دېرش زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په هرات کې چارواکي وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په لړ کې د ښاروالۍ د ریاست پنځه مامورین نیولي دي. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کسان له کاري صلاحیته د سوې استفادې په تور ونیول شول. د فرهاد په وینا په نیول شوو کسانو کې د ښاروالۍ د عوایدو د برخې یو شمېر مسؤلان شامل دي. د هغوی څېړنې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک ازادي کشمیر ډله د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. په بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت خبر شوی ویل شوی چې د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند د لشکر طیبه سره د ارتباط له امله د بهرنیو تروریستانو لیست اچول شوی دی. تحریک ازادي کشمیر ډله چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې فعالیت لري هم له لشکر طیبه سره د تړاو له امله په دې لیست کې شامل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لشکر طیبه د تروریستي ډلو په ډله کې ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا اقدام به د لشکر طیبه هغه مالي سرچینې بندې کړي چې د تروریستي حملو د پلان او سرته رسولو لپاره اړتیا ورته لري. په بیان کې څرګنده شوې چې د دې ډلو مالي سرچینې او جایدادونه به چې د امریکا تر اختیار لاندې دي کنګل شي او امریکایي وګړي له دې ډلو سره له مالي معاملو منع شوي دي. ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره دي 2.96 میلیارد ډالر راغونډ کړي. ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتونیو کوتریش نن په جنیوا کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د استازو غونډې ته وویل
Yemen's situation today is catastrophic.
نن ورځ په یمن کې وضعیت بحراني دی، له مصیبته ډک دی. خو د نړیوالو په مرسته باید په یمن کې د اوږدمهالې غمیزې مخنیوی وشي. کوتریش وویل چې سعودي عرب او متحدو عربي اماراتو سږ کال 930 میلیونه ډالر د بشري مرستو پلان ته ورکړي او نورو مرسته کوونکو هم 293 میلیونه ډالر ورته برابر کړي دي. رپورټونه وایي له 2015 میلادي کال راهیسې چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف پوځي عملیات پیل کړي، لږ تر لږه 10,000 وګړي وژل سوي او 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یمن د هغې هیواد د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د پلویانو چې سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف یې ملاتړ کوي او د حوثي ملیشو ډلو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په لانجه کې ښکیل دی. او د مسکو ښار مسؤلانو د جنسي تشدد مخالفو فعالانو ته د اعتراضي لاریون اجازه ورنه کړه. یو شمېر فعالانو غوښتل چې نن په مسکو کې کرملین ته مخامخ پر میدان راغونډ شي او خپل اعتراض څرګند کړي. په مسکو کې مدني فعالانو پلان درلود چې د قدرتمندو وګړو له لورې د ښځو په وړاندې د جنسي زور زیاتي او غیر مناسب چلند پر ضد او د دې کار د قربانیانو د درناوي لپاره اعتراض وکړي، خو هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د کندوز په دشترچي کې پرون بمبار شوی چې ویل کېږي په طالبانو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو چارواکي او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي طالبان په نښه شوي.
زیر عنوان دستاروندی طالبات کویته و ایجاد جمع شده بودند. جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاروندی کلان از طالبات جلسات بودند و بمبار هم به همین خاطر شده.
یونامه بیا ویلی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه باندې بر راپورونه په دقیقه توګه وڅېړي. په کونړ کې یو ځل بیا له پولې هاغاړې د پوځیانو لخوا د توپونو ډزې شوې دي.
پاکستانی نظامیان دو طرفه ده. متاسفانه په تیرو څلورو ساعتو کې کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې 380 مختلف النوع ثقيله مرمیو ثابت کړی دی. 15 ودوال زخمیان شوي دي.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلي اسرائیل دی یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیزې خپرونې د ګوړې اچار او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام. رسول ملي مطلب ته د افغانستان مشرانو جرګې د کندوز ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ د دوشنبې ورځې د پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی. دغې جرګې دوم مرستیال د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او په کار ده چې دغه پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. اخوا په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازي وویل د تېرې ورځې هوایي برید په دشتي ارچي کې د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی. نور حال د وصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان مشران جرګې د کندوز ولایت د دشترچي ولسوالۍ د وروستي هوایي برید په اړه کلک خبرګون ښودلی او د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مشران جرګې یو شمېر غړو د دشترچي ولسوالۍ د دوشنبې ورځې پیښه د اندېښنې وړ وبلله. ښاغلی صدیقي وایي د یو شمېر وکیلانو د معلوماتو له مخې د دشترچي په دفتني سیمې باندې هوایي حمله کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي چې د ده په خبره ډېری ملکیان دي.
د دې موضوع په اړه باندې بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معذب کوي چې د ولار شاته دغه موضوع قچا کمیسیون دغه ټول موضوع د بررسی کې د بررسی وروسته بیا تعالی ته وړاندیز کوي. دغه وروسته بیا مونږ امنیتي سکتور غواړو په دې موضوع باندې مونږ چپ نه پات کیږو کې چیرې دغه په واقع سره ملکی کسان شهیدان شوی وو یا د دې دولت په مقابل کې ظلم شوی مونږ چپ نه شو پات کیږي. دغه موضوع مونږ ډېر جدي بررسی کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش له دغې پیښې وروسته ویلي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پایله کې د دغې ډلې 100 تنه وژل شوي چې یو شمېر قوماندانان هم پکې شامل دي. خو د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې په مدرسه کې د دستربندۍ مراسم روان ول او په وژل شوو کې چې ډېری ملکیان د ماشومان هم شامل دي. په یو شمېر سیمو کې د هوایي حملو عملیاتونو پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله یو له هغو جنجالي مسایلو نه ده چې لامل تل په افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو د ملي شورا د استازو مدني ټولونو او خلکو لخوا انتقادونه کیږي. په ورته وخت کې په ولسیرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمان وایي د کندوز ولایت د دشترچی په دفتنی سیمه کې هوایي برید د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی دی. د ده په خبره په دغه راټولېدنه کې د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو څیرو له کویټې شورا نه هم ګډون درلود. د وایي د دستربندۍ په پلمه له کویټې او ځینو نورو سیمو څخه ډېر طالبان راټول شوي وو. د مرګ شوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو په دې پوهیږو چې دلته دوی د دستربندۍ په بهانه نظامي ناست لرله او ځانونه یې برابرول. د طالبانو مشران په دغه ناسته کې وو، نو ځکه دولت پرې بمبار کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولي وایي چې په بمباریو کې طالبان هم وژل شوي، خو ډېره مرګ شوبله ملکي وګړو ته اوښتی ده. خو طالبان ویلي چې په دغه حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ شوبله نه ده اوښتي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د شتیرچی په کندوز کې یو له نامنو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې د کندوز د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره ډېری برخې د طالبانو په ولکه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
امردل چې د مشرانو جرګې لخوا یو پلاوی ټاکل شوی څو په کندوز کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې سپیناوی وکړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د کندوز پرونی پېښې ته په اشاره وایي په حساسو شرایطو کې باید له داسې بریدونو ډډه وشي. لیکوال او سیاسي کارپو انتظار خادم دغه خبره ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې طالبان هم باید له ملکیانو د سپار په توګه کار وانخلي. له ښاغلي خادم سره مې شیبه مخکې خبرې وکړې او د کندوز د پرونی هوایي بمباری په اړه باندې مې له هغه لومړۍ پوښتنه او د هغه تحلیل واخیست.
په دواړو طرفونو کې د شرایط تومنه او مالګه ډېره ده. کله چې تاسې نړیوالې ټولنې ته ګورئ نو هغې به کله دا خبره کوله چې موږ اصلا په ځمکه کې یو انچ شی هم وینو. نو بهتره خبره دا وه چې دغسې حملو یا دې ته وسه د حملو عملي کولو کې نړیوال ټولنه د افغانستان حکومت باید مطلق دقت نه کار واخلي. دویمه اساسي مسله دا ده چې افغانستان د ډېرو حساسو حالاتو نه تېرېږي. کله چې ولسمشر غني او نړیوالې ټولنې په تفاهم باندې طالبان ته سولې وړاندیز وکړ نو خلک په شک کې وو چې ګواکې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې حقیقت لري یا په دغه برخه کې له حقیقت او رښتینولۍ کار اخلي کنه. نو بهتره خبره دا ده چې موږ په دغه وخت کې توکېدلې هیلې د سوال سره مخامخ نه کړو. زموږ صداقت او رښتینولي د طالب په وړاندې باندې باید دا اصلا کوشنمرګې ته تشاکې نه دو. دریم اساسي مسله دا ده چې کوم پام وي د طالبانو مشر صاحب وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به خپل توکي چې له مخ پر مخ جګړو نه لاس واخلي او ځانمنګي او ځانمرګي بریدونه وکړي. په خپل ذات کې دا دغه هیلو د هغو اربانونو چې د افغانستان د ورځ په ژوند کې ټوکېدلي وه هغوی ته یو سخت ګزارو. نو کله چې دغسې حملې کېږي په مجموع کې هم د طالب طرف او هم د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او د هغوی حقانیت او د هغوی ژمنتوب سولې ته او د افغانستان د ولسونو سره د دوستۍ دغه کومه انځور چې دی کوم دغه حالت چې دی دا جریحدار کوي. په داسې حال کې چې بل دې چې تاوان ورسې بل دې چې سوله مراشي بل هیڅ ګټه نشي رسولی.
دوی حملې کړي دي. افغان هوایي ځواک ویلي دي چې دقیقا طالبان په نخښه کړي دي. د طالبانو مهم مشران دوی ویلي دي چې دام وشتلې دي. خو خبره دلته ده چې حالت د ملکیانو مسله ده. طالبان ولی دغوی سپر کوي یا ولی داسې غونډو ته ورځي چې هلته ماشومان وي یا خپل غونډو ته داسې ماشومان را بولي؟ یا دوی خبه په دې پوهیږي چې دلته حمله کیږي دوی ولی هغسې خلک راولي هلته؟
کله چې تاسې د طالبانو د جنگ تکتیک ته ګوري یا د جنگ تر شا کوم لامل ته ګوري هغوی عقیده رامنځته کوي وایي چې دا یو عقیدوي جنگ دی او د امریکا حضور په خپل ذات په افغانستان کې زموږ د جګړې یو تر ټولو مهم لامل دی. نو طالب او مدرسه او دستاربندي او ماشومان او دغسې محافل اصلا دوی خپل ارزښتونه ګڼي او هلته ورځي. په داسې حال کې چې دوی پوهیږي چې ګواکې رښتیا هم دلته زموږ د حضور له امله ملکیانو ته یا ماشومانو ته تاوان باید لاړ نه شي. ولې ډېرې مهم پوښتنې دلته مطرح کېږي چې کله دغه وطن مهم طالبان چې نومونه یاد شوي دي په دغه برید کې وژل شوي دي له کوټې راتلل یا په کندوز کې عملیات کول دغه دستاربندۍ ته راتلل آیا نشو کېدلی چې زمني عملیات شوی وي؟ آیا نشو کېدلی چې په لار کې پر دوی باندې حملې شوی وي دوی له خپلو بوټرو سره نس نابود شوی وي؟ آیا نشو کېدلی چې اصلا کله چې دا وژل کېږي او بیا نو حکومت او نړیوال ټولنه دې په اړه باندې معلومات ښکاره کوي چې دوی له دغه ځایه حرکت کړی دی دلته را رسېدلي دلته وژل شوي دي؟ زه باور لرم چې په دواړو طرفونو کې لږ د عقدې لږ د احساساتو لږ د شرارت تومنه ډېره ده. یعنې مناسبه دا وه چې دغه وطن طالبان چې په دغه حمله کې وژل شوی دی دوی باید جلا جلا ټارګټ شوی چې احیانا تر اوسه پورې خبره دا کېږي چې قربان نه دی شوی او لا اوس هم د جنگ په ډګر کې دواړه د پلویان بندګي صحیح ده دا درسته خبره ده مګر کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو د سلو نورو د زخمي کېدو خبره کوو او په مقابل کې به د اووه نفر طالبان د وژل کېدو خبره کوو په هیڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه وینم ول طالبانو ته مناسبه دا ده چې دوی فکر دا کوي چې دا اوس د امریکا د افغانستان د حکومت تر دا گزار لاندې دي دوی ته مناسبه نه ده چې ملکیان ستر کې دوی مناسبه ته مناسبه نه ده چې په ماشومانو کې ځان پټ کې دوی ته مناسبه نه ده چې په دغسې محافلو کې برخه واخلي چې هلته نورو ملکیانو ته صدمه رسیږي
د سیاسي او چارو کارپو لیکوال انتظار خادم تحلیل مو واورید هغه ویل چې د کندوز پیښې ته په اشاره وویل چې باید په اساس شرایطو کې له ورته بریدونو ډډه وشي هغه ټینګار وکړ چې که څه هم د څو طالبانو لپاره د ګڼو ملکیانو وژنه مناسبه نه ده خو طالبان باید له ملکیانو د سپر په توګه کار وانخلي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپله وکړي
ازادي رادیو ته غوږیست د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ د پیښې په اړه باندې په هلمند او ځینو نورو ځایونو کې هم خلکو خبرې کړي دي د هلمند د پرلت اعتراضي ناستو غړي د کندوز د ارچی ولسوالۍ د برید وغانده که څه هم د کندوز ولایت د ارچی ولسوالۍ په مدرسه د هوایي برید په ترڅ کې د ملکي تلفاتو شمیر نه دی معلوم خو د هلمند د پرلت غړي وایي روانه جګړه کې تر ټولو ډیر زیان ملکیانو ته اړول شوی ځکه باید جګړه ودرېږي او سوله وشي په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورټ را لېږلی
د وړو مشمانو یو ډله د لشکرګاه د پرلت خیمې ته راغله وایي جګړه بسته موږ سوله غواړو دوی د ځانونو سره واړه واړه سپین کاغذان لېږدوي چې پرې لیکل شوي دي جګړه تباهي ده باید ودرول سي په ورته وخت کې د خیمې او پرلت یو شمېر غړي وایي د کندوز د برید دي دقیقه پلټنه وسي او عاملین یې باید قانون ته وسپارل سي د اعتراض او پرلت د دغه خیمې یوه سپین ږیر وویل موږ د حکومت نه د اوربند غوښتنه کړې وه خو دوی د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د پنځو طالبانو په خاطر لسګونه ملکي کسان ووژل
چې د پنځو طالبانو دپاره پر پنځه سوه مؤمنانو او ولسي خلکو باندې بم غورځوي دا به د دې چې چا اجازه ورکړې د دې بمباري د دې څخه د پوښتنه وسي د دې څخه د تحقیق وسي نور موږ د دې مسلمانانو په وینو نه خوشحاله کیږو یا پنځه چارواکي وو ماجد تراسی په ماجد کې څوک د ماکا پر کوي یا پنځه مسلمانان په یو جلسه کې غیږی تراسی پر غیږی باندې عمله کوي نور پر کلتور باندې عمله کوي نور دا خاموشي موږ ته د منلو وړ نه ده
کته هم تر اوسه د کندوز د برید د تلفاتو شمیرې د کې کسې نه دي خو ویل کیږي هلته د مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډه کې چې د وسلوالو طالبانو یو شمیر مسلمانو هم برخه اخیسته و هوایي برید تر سره سوري او درنه مرګ جوړ بلاوشته ده په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما او د بشر د حقوقو دفتر مسلمانو هم دغه پیښې د تلفات په اړه د دقیقو چرنو وغوښتنه کړې ده د دې خبرې غونډې پر مهال د هلمند د پرلت غړو یو ځل بیا د سولې او اوربند غوښتنه وکړه دوی د دواړو غاړو لخوا د ترسره کیدونکو بریدونو سمدستي درېدلو وویل
موږ د ټول افغانستان د ولس څخه دا هیله ده چې راوځي پاتېږي ټول جنگ خوایو شي دي هغه دغه ته اړ کې چې جنگ بس کې
نو موږ د دغه کندوز د ولسونو سره په دغه غم شریک یو نور داسې عملې موږ نه غواړو نور ولسونو باندې موږ ژغ دی چې بده مکښنی راپورته سي څو تر څو به موږ تاسو وژل کیږو
د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ د هوایي برید پر مهال د وژل شوو کسانو په اړه حکومت او طالبان بېلابېل خبرونه ورکوي او هر طرف د ځان په ګټه د بل اړخ د تلفاتو شمیر زیاتوي خو دواړه غاړې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبرې هم مني هغه خبرونه چې حکومت خبره کړې دي پکې د کوټې د شورا او د طالبانو د سری کې تیر د لوړ پوړو کسانو د وژل کېدو ویل سوي دي خو طالبان د خبرې نه مني محمد الیاسدایی د ازادي راډیو هلمند
جنگ نه غواړو موږ صلح غواړو موږ ویرانی نه غواړو موږ آبادی غواړو موږ جهان نه غواړو موږ علم غواړو موږ توپک نه غواړو موږ قلم غواړو موږ غم نه غواړو موږ خوشحالي غواړو
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس پنځه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. په کندهار کې نن د جنوب غرب ځون علما سپینګیری او قومي مشران د سولې در وصول په اړه د افغانستان د سولې عالی شورا لمشرتابه پلاوی سره وکتل. دوی طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې په وړاندیز د تاشکند په نړیواله غونډه کې د نړیوال ټولنې په ورستیو پریکړو بحث وکړ. د دې مسلې په اړه باندې د سولې عالی شورا دارالانشا لوی سلاکار عزیز الله فضلی سره مخکې خبرې کړې وي. هغه لمړی د همدغه غونډې په اړه مکتوب وویل.
ولیکن هم تاسو ته معلومه ده چې د په اخیرو کې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو یا مسلم مخالف د نظام هغه ته کوم دعوت د سول لپاره ورکړي، نو دغه په ترکیب کې نن کندهار ته د سول د عالي شورا رئیس جناب خلیلی صاحب او سره هم د دارالانشا رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواک او د شورا معاونین وکیلان او سره سناتوران قومي مشران دا اوس مهال چې موږ تاسو خبرې سره کوو دلته غونډه روانه ده. د علماء غونډه ده او قومي سپینږي دي ځوانان دا ټول را دعوت شوي دي. نو زه امیدوارم انشاءالله ولادي چې دا به یو نیک قدم وي. چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اردو کې لوی کندهار یا خصوصا کندهار هغه یو ځای دی چې همیشه د افغانستان ډېر غټ غټ مشکلات دغه ځای حل شوي دي. نو خدای دې وکړي چې دغه غونډه هم مثبته تمامه شي او افغانانو ته یو د سولې او یو د سوکالۍ زیری په لاس راوړل.
د ولسمشر وړاندیز خو معلوم دی چې طالبانو ته لقید او شرط پرته یې وړاندیز کړی د سولې. آیا همدغه موضوع سره مطرح کوي هلته له خلکو سره؟ هغه خلک چې کېدای شي هغه قومي مشران او سپینګیري په طالبانو کې هم ځینې نفوذ ولري.
بالکل، د سولې د عالي شورا د موقف د ادرس نه به انشاء الله ولادیز د ټول هغه قومي مشران سره چې هغه دلته په منطقه کې په ولایت کې په ولسوالۍ کې نفوذ لري په طالبانو باندې دا و سره به خبرې کیږي انشاء الله ولادیز. او کله چې رسره سره دا خبرې پاتہ ورسېدلې بدون قید او شرط په انشاء الله ولادي د طالبان سره مذاکرات پیل کیږي. او خدای وو خدای دې وکړي چې موږ تاسو هم یو داسي صفه نه فراو چې د خلکو ارزو وي د ولسونو. او زه امیدوارم انشاء الله ولادي په دې سفر کې بس هغه څه درلاسه شي چې ملت یې غواړي او د طالبانو د خواسته کوم شرطونه په دې ټول باندې خبرې وسره
کیږي. یو مسله دی د خلکو په اړه باندې راتوي دا کوم سپینګيري چې راغلي دي دوی خاتمن په طالبانو کې نفوذ لري. څه فکر کوي دا پیغامونه به په سمه توګه ورسوي که څنګه او طالبان به بل اخر سولې خبرو ته غاړه کیږي کنه؟ ځکه چې تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی د ولسمشر د وړاندیز په اړه باندې.
واقعاً هم دا غو وړاندیز په ترکیب باندې باید اوس دا حالې ځلې شروع شي د نن په افغانستان کې چې طالبان په کوم ساحو کې حاکمیت لري او هغه د دوی نظامی قوتونو دي دغه ته به مستقیم د منطقې مشران سپینږي مخور ځوانان د بوجي مستقیم میخوانی غو دوی سره خبرې کوي په ټول هغه مسایلو باندې چې هغه قابل د باس په هغه باندې باس سره کیږي. د پخوا پرتله هغه شرطونه نشته چې په چې چې باندې به خبرې کوي به قید او شرط نه چې دوی په کوم مسایلو باندې خبرې کوي. اول به د قومي مشران و دي بل اخر به هغه اصلي مسایل چې د دنیا فساته مطرح کیږي له خو
د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا د لوی سلاکار عزیز الله فضلی خبرې مورې دي چې په کندهار کې د نننۍ جلسې په اړه باندې موږ سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په کندهار کې نن د جنوب غرب ځون علما د افغانستان د سولې عالی شورا له مشر او منشي سره خبرې کوي او د سولې په وړاندیز باندې بحث کوي. د هیلو خو ده چې دغه نننۍ ناسته چې ګڼ عالمان پکې دي د خبره یو ښه نتیجه ورکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې دغه هیواد اصلي مشر ګڼل کیږي ویلي چې اسرائیل د یو هیواد په توګه د اوسېدو حق لري. د دې موضوع اړوند د سعودي عربستان د پچای په دریس کې لوی تغییر ښکاره کوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر اورو.
د سعودي عربستان شهزاده وايي اسرائیلیان حق لري خپل هیواد ولري. د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان دا خبره د دوشنبه په ورځ یوې امریکایي مجلې اتلانتیک ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا يهودان حق لري په خپل پلرنۍ سیمه کې هیواد ولري. شهزاده محمد بن سلمان ویل زه باور لرم هر څوک باید هر ځای حق ولري چې په خپل باثباته هیواد کې واوسي. د زیاته کړه چې فلسطینیان او اسرائیلیان حق لري پر خپل مځکو ژوند وکړي. محمد بن سلمان د درو اونوی لپاره د امریکا پر سفر تللی دی. له 2002 کال راهیسې سعودي عربستان د عرب سولې نوښت اساسي ملاتړ دی چې د اسرائیل او فلسطین ستونزې ته د دوه دولتي حل غواړي، خو تر اوسه د سعودي عربستان هیڅ مشر دا نه و منلی چې اسرائیل د هر ډول مځکې حق لري. دوی د فلسطین او اسرائیل ترمنځ یوازې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو مفکوره درلوده. کله چې محمد بن سلمان د خپل پلار پاچا سلمان ځایناستی سي، دی به د اسلام د ټولو سپېڅلو زیارتونو مسؤول هم سي، خو د اتلانتیک مجلې ته ویلي تر هغو چې په بیت المقدس کې د اقصا جومات خوندي وي، پر اسرائیلیانو هیڅ انتقاد نه لري چې د فلسطینیانو تر څنګ ژوند وکړي. د ویلي موږ په بیت المقدس کې د سپېڅلي جومات د راتلونکي په اړه له مذهبي نظره اندېښنه لرو، او همداراز د فلسطینیانو د حقونو په اړه هم اندېښنه لرو.
ازادي راډیو ته غوښتل د کونړ په خاوره د پاکستانی پوځیانو توپچی بریدونه زیات شوې ده. خبره د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو سره وکړه. د همدغه بریدونه او د پاکستان لخوا د ډیورنډ پر کرښه د پوسټو جوړولو او اغزان تار د غزولو په اړه زموږ همکار رهولان وری له ښاغلي کلیمزی سره مرکه کړې ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړې چې په 40 ساعتونو کې د کونړ په کومو سیمو څو توغندي ورول شوي؟
د دې روح رئیس تاسو ګوره د پاکستاني نظامیان طرف د افغانستان کې خواستن د کونړ د ولایت مختلفو سرحدي ولسوالیو باندې توغندي زیاده ثقیله سلا او بریدونه کېږي. متاسفانه په تیرو 4 ساعتو کې د کونړ د ولایت په دانګام ولسوالۍ کې 360 مختلف النوع د ثقیله مرمیو اصابت کړی دی چې په نتیجه کې تقریبا دمو 15 هیوادوال زخمیان شوی دی او ځینو ته مالی زیان نرسیدلی دی.
کورونه هم خلکو پریښي
طبعا بزای کی چې مرمۍ لګي خلک تر ډیره کډوالۍ ته مجبوری کی بزای کی دوی ته مجبوری کی
د سې هم ویل کی چې پاغه ساهو کی چې وکم زین نډز کی یل تا وسی مخاردار شروع کړي پوستي شروع کړي دي.
دوی دا هڅه کوشش تقریبا د افغانستان د ډورن پر ذکر کې په ټول لاین باندې کوشش تر لوبد چې سیم خاردار وغځوي. خوشبختانه د کونړ په ډیرو سیمو کې د ولسونو په همکارۍ باندې د مخاوني ولسو په دغو نقطو کې تقریبا دوی غوښتل چې هم ځینې نوې پوستې ایجاد کړو هم سیم خاردار وغځوي، ولې د موږ د مسله او قوه په مقابل یا بالمثل عمل کې دوی د مخه نیول شوې ده او اجازه یې نه ورته شوې.
د پاکستاني ځواکونو د بریدونو ځواب تر اوسه چا ورکړي؟
هغه دوی چې په سرحد کې پوستې ایجادوي یا سیم خاردار غځوي او د افغانستان په خاوره کې تجاوز کو، هغه نقطې په نښه کړي او بالمثل عمل هم اوسه اجرا کړي.
د کونړ د والی ښاغلي وحید الله کلیمزی خبرې مو اوریدې. هغه وویل سلګونه توغندي په 3 ساعتونو کې د کونړ په 2 ولسوالیو لګېدلې چې 15 کسان پکې ټپیان شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقی الله نگرار د خپلی نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. زما د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. سلام نه بعد دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کم په هلمند کې د خویندو مظاهره شروع کړې ده او د نه خوړلو اعتصاب یې شروع کړی. دا د طالبانو دپاره د امتحان او د سوز فکر ورځ ده. طالبانو ته پکار دي چې اوس د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړي او په افغانستان کې دې الله تعالی امن راولي. او که چېرته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي، د افغان ولس دپاره ډېر د خفګان خبره ده. وسلام.
خبره کوم ولی نه د دولت خبره منی، نه د سول کې، نه د جرګې سول منی، نه د جرګې غوښتنه منی. دا ظالمان اخر غواړي څه؟ دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وکسوي. دا غواړي چې شلاجي بل نه ډک شوي. خدای مو در به دره کوو دا سوله نه کوي. ولې دا خلکو ته یو مثبت جواب نه وایست؟
بل السلام علیکم. رشید الله درمانیم د خوست ولایت څخه. زما پیغام دغه ولس ته دغه دی چې ټول ولس باید سره په اتفاق شي، نه یوازې د هلمند اوسیدونکي بلکې د ټول افغانستان د هر ولایت اوسیدونکي باید دا غږ پورته کړي چې موږ سوله غواړو او طالبانو ته دا وړاندیز وکړي چې سولې ته ځیر شي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي راديو ته غوښتل د ولادت سپګنې منځنۍ صفه 15 زموږ د اوریدو ادرسونه دي. همدارس په ویب سټ کې هم د ازادي راډیو خبرونه اوري www.azadiradio.com. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلال زی لاند خبرونه وایي. تر هغه وروسته واصل وصال د سپورت نړۍ خبرونه دراوروي.
په افغانستان کې د ملکی د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر وایي چې د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه رپورټونو ته جدي کتنه کوي. یوناما ویلي په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو په راغونډولو لګیا ده. د افغانستان مشرانو جرګې هم نن وویل چې د حقیقت موندلو لپاره به یو پلاوی د کندوز دشتیارچی ولسوالۍ ته واستوي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاند وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنی موده د روان میلادي کال د جون تر 30 نیټې تمدید شوه. د قیصر خان افریدی په وینا د پاکستان کې لا هم 1,000 افغان کډوال ژوند کوي. دغه چارواکي ویلي چې دوی غواړي افغانان پامن کې په تدریجي ډول او په عزت کې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي. د ملګرو ملتونو سازمان پر نړیواله ټولنه ژغ کړی چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره دی 2.98 میلیارد ډالر راغونډ کړي. ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ مرستې وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په جنیوا کې وویل چې په یمن کې باید د یوې غمیزي مخنیوي وشي. د مسکو شهر مسؤلانو د جنسي تشدد مخالفو فعالانو ته د یو اعتراضي لاریون اجازه ورنکړه. په مسکو کې شمیر مدني فعالانو غوښتل چې نن کرملن ته پر مخامخ میدان راغونډ سي او د قدرتمندو وګړو له لوري د شوزو په وړاندې د زور زیاتی پر ضد ژغ پورته کړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسالوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د خزینه هندبال ملي لوبډلې نیپال ته په ماتې ورکولو سره د سویلي اسیا د هندبال سیالیو نیمه پایلو بیت وته. د افغانستان د هندبال فدراسیون د معلوماتو مخې افغان خزینه هندبال لوبډلې نیپالي لوبډلې ته په یو ورخیزه لوبه کې 11 د سلورو په وړاندې ماتې ورکړه. د سویلي اسیا پنځم پړاو هندبال سیالیو کې چې په هند کې روانې دي پکې د افغانستان سربیره د بوتان، نیپال، بنگلاديش او هندوستان خزینه هندبال لوبډلې ګډون لري. د سویلي اسیا خزینه هندبال سیالیو په لړ کې افغان خزینه لوبډلې له نیپال نه وړاندې بوتان ته هم ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې په نیمه پایلو کې نن د افغانستان د خزینه هندبال ملي لوبډله د بنگلاديش د خزینه هندبال ملي لوبډلې سره د لوبې ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په کابل کې د لوبسران د روزنې درې ورځنی روزنیز ورکشاپ پای ته ورسید. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز کورس کې له دریو زونونو بوست، امو او کابل نه 30 تنو ګډون کړی وو. د ورکشاپ معلوماتو له مخې له دې وروسته د دریو نورو زونونو سپینغار، مسینک او بندیمیر څخه هم 30 تنو ته په کابل کې د لوبسرۍ په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د دغه روزنیز ورکشاپ ګډونوال به له دې وروسته خپل زونونو ته ستنېږي او د دوو کلونو لپاره به لوبسرۍ کوي. د پراسیال کې چې د افغانستان څلور تنو لوبسران احمد شاه پکتین، بسم الله شینوار، احمد شاه دورانه او عزت الله سپه د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا د نړیوالو لوبو د لوبسرانو په توګه پیژندل شوی دي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزشي خبرونه هم له نورو خبرونو سره یوځای د ازادي راډیو په ویب سټ او فیسبوک باندې پیدا کولای شئ. د ازادي راډیو فیسبوک ادرس دی facebook.com/azadiradio او د ویب سټ لپاره هم azadiradio.org ته ورشئ. د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسیون په هیواد کې په شاقه کارونو د ماشومانو د بوختیاو په اړه یو راپور خپور کړ چې دغه کمیسیون په خبره د اندېښنې وړ دی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د شاقه کارونو د کچا د کمولو لپاره پلانونه ترتیب کړي دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې په شاقه کارونو د بوختیا لامل شاوخوا 55% ماشومان لزده کړو به برخې دي. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سې شنبې په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د دوی لخوا د یوې تازه سروې له مخې وکړه. دی وویل دغه ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې له فزیکي توانې پورته دي.
می اطفال کارگر که شاگرد خیاط است شاگرد
دغه کارګر مشمون چې د خیاطۍ ننوي او اترکان شاگردان دي کار کوي د 30% عمر یې شاوخوا 12 کال دی د 200 باندې 29% الکان دي 3% معلولیت لري 9% په ونی کې ل 15 ساعتونو نه زیات کار کوي او 20% د کورنۍ او د پورونو په خاطر کار کوي
سیما سمر د شوی سروي لمخې وای چې شپږ 50% دغه ماشومان زده کړو ته وخت نه لري یو 15% په ناوړه روغتۍ چاپیریال کې کار کوي 20% زیان لیدلې 2.4% ویلي چې د کار پر مهال د بدن یو غړی پرې شوی 50% په شخصي پیسو خپله درملنه کوي او 14% جنسي ځورېدلې دي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په 14 ولایتونو کې 206 روغتیایي مرکزونه جوړیږي. د یادو پروژو قراردادونه د سه‌شنبې په ورځ د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د تطبیق کوونکو مایسو ترمنځ لاسلیک شول. ناجي صفای په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه د ښځو پروګرام او بیا ګوډی اچار پروګرام خپور شي.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي دغه 206 روغتیایي مرکزونه د هیواد په 14 ولایتونو هرات، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی او کابل کې جوړیږي. د یادو شو پروژو قراردادونه د سه‌شنبې په ورځ د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز او د تطبیق کوونکو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شول. ښاغلی فیروز د دغو قراردادونو د لګښت په اړه داسې وویل:
په مجموعي ډول دغه قراردادونه د 9.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نامنیو ترڅنګ زموږ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هیله من یو چې نور افغانان دننه په هیواد کې د بشپړو روغتیایي اسانتیاوو برخمن شي.
نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د یادو شویو قراردادونو له مخې به په دغو ولایتونو کې د روغتیا کارکوونکو تنخواګانې هم 30% لوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې وړاندې هم د هیواد په 13 ولایتونو کې د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو یو شمېر مرکزونه جوړ کړي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون رئیس مجیب الرحمن سمکنی په دغه غونډه کې له عامې روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې د روغتیا خدماتو د وړاندې کولو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي.
د ارزه کولو کیفیت باید سټانډرډ وسی، دقیق وسی، یعنی دقیق نظرات دینه وشي. انده اوس هم په ډیرو ځایونو کې یو څه ستونزې شته دي، نو د موږ د ولس د استازو په صفت د موږ تاسو نه بغوښتنه هم دغه وي چې که خدمات لږ وي او که ډېر وي، که پیسې لږ وي که ډېر وي، هر څومره چې کېږي کیفیت یې باید لوړ وسي.
د ولسي جرګې غړي وایي که چېرې له روغتیایي مرکزونو په سمه توګه څارنه ونه شي، یوازې د روغتیایي مرکزونو د شمېر په ډېرېدو سره به د خلکو ستونزې هوارې نه شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ښځې وروسته له واده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي. خپل ښځې ترې لاس اخلي یا که کورنۍ او مسؤلیتونه سبب کیږي چې له واده وروسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خبرونه کې به د ښځو تجربې او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه او د پوهنتون د یوې استاد خبرې هم واوري. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړي. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شوی چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړی پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محروميږي چې د کور ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې له ورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال ښوونځي او 4 کال پوهنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نه ول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کوره بهر د ښځو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې ښځه واده شو نور د قرار په کور کې نه، میړه یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو ښځې ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په یوه خزینه پارک کې د یوې ښځې غمجنې څیرې ته متوجه شوم چې له خپلې کورنۍ سره د سیل لپاره راغلې وه. خو نارامه ښکارېده. کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، ویل یې هیله یې درلوده چې کله ښوونځی خلاص کړي شرایط یا قابلګي څنګه ولولي، خو له واده وروسته هېڅکله دې هیلې ته ونه رسېده.
له نامزاده یې مخکې مې ښوونځی خلاص کړ او تصمیم مې درلود چې پوهنتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس مې خسرګنۍ اجازه نه راکوي. وایي هېڅ لازمه نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د ښځې لپاره بهترین پوهنتون د هغې کور دی. له ماشومتوبه مې هیله وه چې شرعیات یا قابلګي ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم، خو دا هیله مې پوره نه شوه. ټوله کورنۍ مې راسره مخالفت کوي، مخصوصا خواښې، خسر او د لیورونو ښځې مې. دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړې خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنۍ لخوا کار ته نه پرېښودل کېږي او داسې فکر کېږي ښځه چې ودیږي باید په کور کښېني. یا خپله ښځې هم داسې فکر کوي چې مسؤلیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه همداسې میرمنو خبرې به واورو.
زه د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړي، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هېڅکله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسې وخت ضایع شو. زما ملګري اوس ډېرو لوړو پوستونو ته رسېدلي او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندې وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولادداري کوه. زما په نظر دا کار ډېر غیر عادلانه دی.
نړۍ د افغان ښځې د ژوند رښتینی انځور.
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظفې دي او همدومره چې لیک لوست وکولای شي لویه خبره ده او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم یې صفی الله او د ترخیل اوسیدونکی. که چیرې واده وکړي پس هغه نه مشکلات دي ده چې دا بیرون وځي خپل درس ته ادامه ورکوي، دلته کور کې بیرته مشکلات دي، ماشومان دي، نو فشار زخته زیات بې راځي. نو کوی شي چې درس ونه وایي نو هم خپل تر کومې اندازې پورې ویلی ده، تر همغه اندازې پورې دې ته کافي ده. نو دغه وخت کې څه ضرورت ضرور چې وایي ځان چې په ضرور سي چې نه د زوی سي نه د لور سي. نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا هیله همدغه وکړي چې یو ماشوم دی راغټ کړي او خدمتګار د جامې سي.
زمانم شایما ده زغوان چې زمان لور چې یعنی مکتب وایله ده باید کار وکړي. دولسمه فارغ شوې ده، دا سلور کار قابلګي وایله ده، نه اوس بیکار په کور کې ناست دي. نه پریدي زخواخې له فامیل نه پریدي چې دا درس وایي یا مثلا پیشرفت وکړي، وایي کور کې کښېني. څوک چې درس وایي باید حتما کار وکړي. زما په نظر داسې چې خپل مشکل حل کړي، باید درس وایله ده، باید چیرته شفاخانه کې کار وکړي.
خو د دغو میرمنو په مقابل کې داسې ښځې او کورنۍ هم شته چې واده شي او منو ته د زده کړو زمینه برابروي او غواړي ښه راتلونکی ولري. د لغمان اوسیدونکي مرسل چې 4 کاله کېږي واده یې کړی او یو ماشوم لري، وایي کله چې واده شوه زده کړې نیمګړې پاتې شوې خو اوس غواړي زده کړې وکړي.
4 کاله مې د واده کېږي، 6 کاله پېښور کې درس ویلی ده، اوس مې واده کړی او زوی مې ده 4 کلن. اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم، خو کورنۍ مشکلات لرم. غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج او نه اوسم، غواړم چې زده کړه وکړم، په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس ووایي، په ده نه ده چې واده یې کړی ده ماشوم لري درس نشي ویلی، که هغه درس ووایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده، اوس مې پیلن کوداکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس ووایم. همداسې ټول خویندې کولی شي چې واده وکړي، که یو ماشوم لري که دوه ولري، کوداکستان ته ویسي خپل خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي، هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکي 25 کلنه جهانتاب احمدی په واړه عمر کې واده شوه او زده کړې نیمګړې پاتې شوې، خو له واده وروسته جهانتاب خپل همت ونه پایله. له 3 ماشومانو سره سره یې د میړه په مرسته زده کړو ته ادامه ورکړه. جهان تاب اوس غواړي لوړې زده کړې هم وکړي. نوموړی هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره شوه چې خپل شپږ میاشتنی ماشومې په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو غبرګونونو سره هم مخ شوه.
درس ویلو سره ډېره مینه لرم. کله چې واده شوم درس مې نیمګړی پاتې شو. اولادداري د کورنۍ مسؤلیت او کمزور اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ورنه کړه. اوس مې له څو کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس مې پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیابه شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډېره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې پکې ډېرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې خپل ولایت مېرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
ما می خواهم که باید امی خپل منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ.
اوریدونکو، ځینې مېرمنې بیا له واده وروسته هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپله مېرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپلو اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استادې پوهنمل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
استاد، کله د خپل ژوند په اړه راته وایي چې تاسو زده کړې مو څنګه وې، کله چې مو واده نه وکړی زده کړې مو پوره وې چې واده مو وکړو وروسته له واده مو زده کړې بشپړې کړې، څنګه په دې اړه لګ راته؟
زما کله چې واده وکړه هغه وخت کې زه دوهم کال د پوهنتون محصله ومه، د طالبانو وخت و. په هغه وخت کې زه تقریبا 15 کاله څرنګه چې تاسو پیږې په کور کې ومه. نو زه تقریبا څلورم کال د طالبانو زه کوزدنه شوم. بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړه تصادف هغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پوهنتون بیرته له سره شروع شو. نو دوه کاله نور مې له واده وروسته تحصیل کړی ده او هم وروسته لغه نه کابل پوهنتون استاد شوم او وروسته لغه مې بیا خپل ماستری هم وویلې. نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستری ته څو رسیدم، ما درې ماشومان هم درلودل او په یوه لویه کورنۍ کې وم. څه کارونه بالکل ډېر
وو. استاد، که په دې اړه لږ راته ووایه چې څنګه مو تنظیمول دغه کارونه؟ مو تاسو ویلې چې پوهنتون مو لوسته، ماشومان مو لرل، د کور مسؤلیتونه هم در لغاړې وو. آیا ستونزمنه نه وه درته کله مو داسې نه وویلې چې نه نشم کولای زه، یا د کورنۍ لخوا درته ویل شوي وو چې ستا مسؤلیتونه اوس ډېر شول باید ونه کړې داسې؟
څرنګه تاسو پوهېږئ ستونزمن خو خامخا وه. ستونزې مې ډېرې درلودلې ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلی وای. په ځان به فشار راوړې ولې ښه پلان به ځان ته جوړې، په دغه وخت کې به دا کار کوم، په دې وخت کې به دا کار کوم، داسې به کوم. نو ستونزمنه وه ډېره، ولې هېڅکله مې ونه ویل چې نه سم کولای.
استاد، په افغانستان کې ډېرو کورنیو کې داسې دود ده کله چې یوه نجلۍ واده وکړي د کور مسؤلیتونه ورلغړ شي، بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي، ډېره محدودېږي هغه کور جنجالونو کې مصروفه، نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې، دوی ادامه نه ورکوي. ستاسو په نظر دغه ډول مېرمنې خپل څه کولای شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟
هغوی که ښه یو پلان ځان ته جوړ کړي امکان لري. دا اوس هم زه هم وظیفې لرم، دوه درې وظیفې لرم، او هم کور کې زه نه کومه کارګره لرم نه کوم بل څوک ماته کار کوي، کار مې پوره زه خپله کوم. یعنی خپله سړی وغواړي کولای شي، اما کار خپل سهار وخته ماخام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کړي، انشاءالله حتما کیږي، ولې نه کیږي. کورنۍ ډیر رول لري پکې، دوی کولای سي. اول خو زه ټول کورنۍ ته ما پیام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي، دا انګور ته د خپل لور په سترګو ګوري. دا خپل لور ته تحصیل تاسو غواړي، لور ته څه غواړي، انګور ته یو غواړي. هغه تاسو د لمسیانو مور کیږي، هغه ښه تربیه ورته ورکولای سي ماشومان ته. کورنۍ ښه رول پکې درلودای سي، حداقل کله ماشومان د اردو ساتي یا د ماشوم توقعونه ترې کوي. خیر، د یو څو کله د صبر وکړي، حوصله دي وکړي، ماشوم دې نه راوړي. خپل لور سره ساتي ډېر غټه لاس راوړنه سړی درلودلی سي. او د ښځې دونه ځان باید ضعیف احساس نه کړي چې زه نسم کولای. دوه کاله، درې کاله یا څلور کاله سختي راځي په سړی، ولې ټول عمر بیرته ټول خوشحالیږي. قدر د همغې کورنۍ کې بیرته پورته کیږي. باور وکړئ، د هغې انګور چې څونه تحصیل پورته یې کور کې، قدر یې هغونه یې کور کې. ښځې کولای سي، هر انسان یې کولای سي، خو کله سړی خپله باید جرأت وکړي. مننه استاد، هیله کوم. تاسو نه هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو په حدیث شریف کې راغلی چې له زنګونه تر ګوره زده کړې وکړي، نو د زده کړو لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی. میرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره له واده وروسته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته هم ښایي چې له میرمنو سره د زده کړو په برخه کې هر راز همکاري وکړي چې لوستې شي او دا لوستې مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. نور نو تاسې ټول په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
اچار اچار اچار
نتیشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
پګوریدونکو سلام. ژمه خدا ستی شو لکه هیڅ راغلی نه وی. دا ځل مو د مغزونو د جنگاولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنگاولو چل مزده شي.
درانو حاضرینو او خوږو اوریدونکو، خوشاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنگولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشئ. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنگولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنگولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه وپړخه ورته.
له هر څه نه مخکې ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې د بری لپاره مې په خپلو دعاګانو کې ونازوئ.
پوښتنې دې پیل کړه.
جامد دی؟
او جامد دی.
مایع دی؟
نه، خو مخکې مې درته وویل چې جامد دی.
مشاور دی؟
مشاور دومره وړوکی نه دی چې په واړه کارتن کې ځای شي.
صاحب نظر دی؟
نه، صاحب نظر هم نه دی.
د لوبو شی دی؟
کیدای شي چې د لوبو شی هم ترې جوړ شي.
چاپلوس دی؟
نه، د انسانانو له جملې نه دی.
خو چاپلوس هم پوره سړی نه دی.
سمه ده، بله پوښتنه دې وکړه.
د خوړلو دی؟ یعنی ژوول کېدای شي؟
او ځنې ځنې کسانې د خوړلو عادت هم لري.
رشوت دی؟
نه، رشوت نه دی. نه هم پوښتنه دې وکړه.
چټل کېږي که ژوول کېږي؟
دواړه امکان لري.
آیس کریم دی؟
نه.
پوف کېدای شي؟
او کېدای شي.
خوخانه ده؟
نه نه، ژر بله پوښتنه وکړه چې وخت کم پاتې دی.
ارزانه ده که قیمت؟
دلته ارزانه ده خو په نوره دنیا کې قیمت ده.
شه خاوره نه ده؟
شاباس شاباس، خاوره ده، خاوره ده. چکه ورته. له تورې ملنګې خور نه یوه نړۍ مننه چې زموږ پټکړی شوی شی پیدا کړ. تورې ملنګې جایزه دې اعلان کړم.
که ډېره قیمتي نه وي اعلان یې کړه چې بیا موږ غره په عذاب نه کې.
موږ ملنګې خور ته یوه کیلو د سر مینځلو اصل وطني خاوره ورکوو او مبارکي ورته وایو. که غواړئ تل مو ویښتان تور پوره تازه او ګڼ پاتې شي، نو د سر وطني خاوره استعمال کړئ. که غواړئ سترګې مو تل تورې روښانه او لوچخړو پاکې وي، نو خپل وطني رانجه استعمال کړئ. د ګاونډیانو ریمل مه کاروئ چې بیا به هیڅکله هم حقیقت ونه شئ لیدلی. د مغزو جنګولو د مسابقې په پای کې یوه پوښتنه لرو چې یو ځواب لري. که چای ځواب راکړ نو غټه جایزه لري. نو څوک یې ځواب راکوي؟
زه.
ښه، نو ته به دا راته ووایې چې هغه کومه بلا ده چې اووه سرونه، اته پښې او اویا غوږونه لري.
کومه بلا ده؟
اوو
اژدها خو نه ده چې دا به څه شی وي.
ژر کوه چې وخت دې خلاصیږي.
بلا خو نه ده خو
ژر کوه ژر کوه.
دا حکومت نه دی؟
ولې حکومت؟
دو رئیسان او څلور معاونین دي شپږ یو د رئیس خاص استازی دی و دا وی سرونه او اته وزیران اته پښې او اویا تنه مشاورین اویا غوګونه
چرچکه ورته وکړي ځواب یې څل په چلو کې سم دی تاسو جایزه به لږ وخت وغواړي نو چې خفه نه شي
ولې
ځکه چې موږ غواړو تا ته د کور د یوې نمرې اخیستلو امر واخلو نو تر هغه به صبر وکړي ځکه تر اوسه لا نه ده معلومه چې د ځمکو د نمرو امر څوک ورکوي او دغه د چا صلاحیت دی
اوس دغه کیسه هم واورئ احساساتی صاحب تا خو ډیر خطرناک مار په مټ انځور کړی دی ترې ویریږي نه
نه لمړه ماره څوک ویریدلی دي په دا بله مټه مې لړم او په سیټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به دې هم استلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته په پونډیو باسم
ما مې روزي ټټو کړی دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل کاش کې تا د بل څه ایستلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پریکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
هو څو تنې ښځې هم چېنې ځان پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دي وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي موږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه آسیایي به څه کو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې
څه ډول جامې باید واغوندو
ایله پیله چې دا د ښه خبره وکړه ته خو یو داسې زوړ کوبی پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي او یو داسې بلوزم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی
تغمی دا هر څه جله چا زده کړي
پلیکا چې قبلی ده نو دا هر څه اغیره او خودل لمون مخ کې هغه امام دا ډول مظاهره کړې وي بهرمال صاحب په مووی چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکارا کوي
چیریه په بازار کې څه کوي جمپر چاته اخلی که بیا در باندې جوړ نه وي او یا یم رنگ مناسب نه وي اوس یې ما اخله بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم او نه نه ماشومانو ته یم مه اخله بیا سبا ته زه ځم اخلم یې څنګه کله په خوښه پوهېږې تېره ورځ یم ټول هډوکې را وړې وه ځه چې زه درغلم زه یې اخلمه نه نه چپلکې وانه اخلې خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یم په کیفیت چپلکې زه په خپله اخلم اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته څه شي کومو جامو ته یې اخلې نسواري جامو ته ځه زه په خپله اخلم درته ځه جرابې هم زه اخلمه اوکې ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه څنګه څه ووایم نو څه به واخلې ښه څه چې را په یاد شول ولاړ سه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې یې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې خاوره یې در نه کړې تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې یې پسې وتړه ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړې زه پوهېږم چې دسکشونه سته خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي او ځه نو لږ ژر راوړه چې ناوخته نه سي که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه لږ یې په ارزانه به یې راوړې په زغالو برسېره کښېنه
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوړم نشي وهلی. دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سمینغر، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 یاویا، کندهار 2، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.